په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زموږ غږله آزادې رادیو څخه اوري په یو ساعت پښتو خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي زه حمید مومن مکور به په روانه خبرونه کې درته په کابل کې د سولې د نړیوالې غونډې وروسته حال درکو چې پکې افغان چارواکو د سولې د ټینګښ لپاره د گاونډي هیوادونو همکاري ضروری بلله دا چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه امنیت شورا ته د افغانستان شکایت بس اغیز ولري په دې مسلې هم درته معلومات درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي د امریکا سنا د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او وایي د اټومي وسلو لرونکي ایران د منلو وړ نه ده د لیبیا په ختیځ خار بنغازی کې د بنسټپالو ملشو د اډو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي د هر څه په نړیوالو خبرونو کې واوري خو لومړی کابل ته ځو او له معصوم میوند څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو
د افغان ولس مشر لومړی مرستیال وایي که دولت یو غښتلې دریځ خپل نه کوي وسلوال مخالفین به سولې ته غاړه کښېنږدي د افغانستان ختیځ ولایت کونړ یو وار بیا د پاکستان له خاورې په لسګونو راکټونو ویشتل سوی د روزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین چاودنې دوه ملکي کسان وژلي پوره خبرونه واورئ د افغان ولس مشر لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم وایي که دولت یو غشتل لیدر برخمن نسی وسلوال مخالفین به سولې ته غاړه کښېنږدي ښاغلي فهیم نن په کابل کې افغانستان ته د سولې راوستلو پر لارو چارو باندې د نړۍ د لسګونو هیوادونو د استازو په یو غونډه کې وویل چې په خیرات غوښتلو سره افغانستان ته سوله نسي راتلی
اگر دولت افغانستان یک محوریت بزرگ تشکیل نده و از یک قوت و نیروی قوی
دیوی که افغان دولت یو غشتلی مرکزیت جوړ نکی او یو غشتلی او ځواکمن قدرت خبرخمن نسی مخه مخلوری په هیڅ ډول سولې ته تیار نه دی او موږ په خیرات غشتلو سره افغانستان ته سولې نو سره وستلی د سولې د عالی شورا چارواکی وایي چې د شاو خو دې شو هیوادونو د غاستاج به له افغانستان سره خپل تجربه شریک کړي د افغانستان ختیځ ولایت کونړ بیا هم د پاکستان لخوا په لسکونو توغندې وشتل سوی د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې 15 پته توغندې د انګام ولسوالۍ د 13 پر غورځول سوی دغه حمله په داسې وخت کې کیږي چې 13 ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې په دې اړه شکایت وکړ چارواکي وایي چې دغه توغندې مرکز بلنه د پیښه کړه د پاکستان لخوا د راکټي حمله تر 15 میاشتو ډیر وخت کیږي او تر 15 ورځې ډیر توغندې افغانستان تر غورځول سوی خو اسمال میر شه د افغان چارواکو خبرو هیڅ نتیجه نه دور کړم د روزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماینې وی چاودنې دوه ولسی کسان وژلي او درې نور جوبل کړي د روزګان د دهراوت ولسوال امین الله خلقی ازادي رادیو ته وویل چې د دوه کسانو پر موټر تیر شپه په همدې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودلې خو وسلوال طالبانو چې د چاودنې مسولیت یې منلی ادا کړی چې دا کسان د افغان حکومت او بهرني ځواکونو جاسوسان وو خو چارواکو د خبر رد کړی دي د راپورونو له مخې پر لارو او سړکونو د ماینونو ښخولو د ولسی خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی او د کابل د شوونی روزنی په هنتن لسکونو محصلینو د برهان الدین ربانی په نوم د دې په هنتن پر نوموونی اعتراض وکړ او درسي احتساب پیل کړ افغان حکومت د کابل د تعلیم او تربیه یا شوونی روزنی په هنتن او مخې ته تیر سوی واټ د سولې د عالی شورا د وجلسي مشر برهان الدین ربانی د لمړی تلین په مناسبت هغه په نوم کړ د پوهنتون اعتراض کوونکو محصلینو او استادانو په یو پریکړه لیک کې وویل دوی له سیاسي شخصیتونو سره مخالفت نه لري خو د پوهنتون نوم د سیاسي هدف لپاره بدل سوی بل خو د پوهنتون یو شپږ نور زده کوونکو او استادانو اعتراض کوونکو یو کوچنی ډله بلل او وايي په دې پوهنتون کې درسونه د پخوا په شان واندې دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جن قال کوز څخه واوري
راپورونه وایي د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې نن د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو موټر باندې دوه توغندي وویشتل او درې تنه مشکوک وسلوالې ووژل وژل شوي کسان سمدستي نه دي پېژندل شوي خو یو امنیتي چارواکي په پېښور کې خبري رسنیو ته وویل د حملې سیمه تر ډېره حده د وسلوالو د قمندان ګل بهادر د کسانو تر واک لاندې ده د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په داسې حال کې شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا کر ربانی په واشنگټن کې ده او د دې حملو په سر د اختلافاتو د حل په ګډون د یو لړ پراخو مسلو په اړه له امریکایي مشرانو سره خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له ربانی کر سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
Our number one shared priority remains pursuing زمونږ لمړنۍ ګډ لمړیتوب هماغه د تروریزم ضد هدفونو تعقیبول دي ترڅو د امریکا او پاکستان دواړو هیوادونو خلک امن شي. مونږ د خپل ګډ دښمن لخوا له یو شان ګواښ سره مخامخ یو او باید په ګډه د تروریزم او افراطیت مقابله وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ربانی کر وویل
some of the most difficult times in our 60 year
د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو په اړه موږ د خپل شپېته کلن تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سخت وختونه درلودل. تیرې 18 میاشتې ډېرې ګرانه وې او دا په بیلابیلو دلایلو سختې وې. په هر صورت په حقیقت کې دواړو هیوادونو دا 18 میاشتې تیرې کړې او وی خودله چې امریکا او پاکستان دواړه د متقابلو اړیکو او د هغو هدفونو په اهمیت ډېر ښه پوه شوي دي چې د سیمه ییزې سولې او ثبات لپاره یې د ترلاسه کولو هیله لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره په پاکستان کې مخالفتونه کیږي او زیات شمېر پاکستانیان د خپل ځمکني تمامیت څخه سرغړونه بولي. په دې حملو کې د القاعده شبکې او نورو بنسټپالو اسلامي ډلو زیات شمېر غړي وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو سنا هغه پریکړې تصویب کړ چې د ایران د اټومي هلو ځلو د بندولو لپاره د امریکا د هلو ځلو پخلی کوي او وایي د اټومي وسلو لرونکی ایران د منلو وړ نه ده. د سنا غړو دا پریکړه لیک چې اجرایي مکلفیت نه لري په نوي موافقو او یوې مخالفې رایو سره تصویب شو. له بلې خوا د امریکا سنا د پاکستان، مصر او لیبیا حکومتونو ته په دې هیوادو کې په امریکایي تاسیساتو باندې د حملو له امله د بهرنیو مرستو د بندولو وړاندیز په یو اتیا موافقو او لسو مخالفو رایو سره رد کړ. په دې وړاندیز کې دغه راز ویل شوي که چیرې پاکستان ډاکټر شکیل افریدی له بنده خوشې نه کړي د هیواد ته به د امریکا مرستې بندې وي. ویل کېږي چې ډاکټر افریدی له سی آی ای سره د اوسامه ابن لادن د څرک لګولو په کار کې مرسته کړې وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به کانګرس ته ووایي چې دا غواړي د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق به امریکا د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي رډیو ته تایید کړه چې هیلری کلنټن کانګرس ته د مجاهدین خلق په اړه یو محرم سند استولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایانده وکټوریا نولند وایي د دې مسلې په اړه به رسمي پریکړه د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه مخکې اعلان شي. مجاهدین خلق ډلې د 1920 او 1930 لسیزو په کلونو کې د ایران د شاه د رژیم پر ضد په یو شمېر وژونکو حملو کې لاس درلود او وروسته یې د اسلامي حکومت پر ضد هم حملې کړې دي. د دې ډلې غړي د 1930 او 1938 کلونو ترمنځ د ایران عراق د جګړې په جریان کې د صدام حسین په څنګ کې درېدلي ول. مجاهدین خلق ډله له 1919 کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو په تور لیست کې شامل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویان علي رضا امیر یوسفی وال سی ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دا د امریکا د متحده ایالاتو یو بل غلط اقدام دی. د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د بنسټپالو ملیشو د اډو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. نن سهار اعتراض کوونکو چې یو شمېرې په وسلو سنبال ول د بنغازي ښار له مرکز څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې د شاتي لیوا د ملیشو په مرکزونو کې له هغوی سره نښته وکړه. په دې شخړو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي دواړو خواوو یو په بل باندې د توغندیو او سپکو وسلو ډزې وکړې. د شاتي لیوا وسلوال په شاوخوا تمبېدل او مرکزونه لوټ شول. ویل کېږي چې دا لیوا د لیبیا د دفاع د وزارت تر امر لاندې فعالیت کوي. اعتراض کوونکو د اسلامي ډلې انصار الشریعه په مرکزونو هم حمله وکړي. په دې ډلې شک دی چې د سپتمبر په 11 په بنغازي کې د امریکا په قونسلګری باندې حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې لیبیا ته د امریکا سفیر کریس سټیفنسنز او درې نور امریکایان وژل شوي ول. راپورونه وایي د انصار الشریعه ډلې وسلوالو د اعتراض کوونکو د خورولو په مقصد هوایي ډزې وکړي خو د خلکو د هجوم له امله خپل مرکزونه پرېښودل. د لیبیا چارواکو د شخړو پر ضد خبرداری ورکړی او له اعتراض کوونکو څخه یې غوښتي چې د غیر قانوني او د دولت تر واک لاندې ملیشو ترمنځ توپیر وکړي. په بنغازي ښار کې شاوخوا 1500 کسانو د ملیشو پر ضد اعتراضونه پیل کړل او ورپسې د وسلوالو په مرکزونو حمله پیل شوې. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوري. که انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې په ژوندۍ بڼه په انټرنټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس هم پر روانه خپرونه کې په کابل کې د سولې نړیواله غونډه روانه ده خو د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال وایي چې سوله په زاریو نه راځي.
که د افغانستان حکومت یو لوی محوریت رامنځته نه کړي او له پیاوړي ځواک څخه برخمن نه سي مقابل لوري په هیڅ ډول سولې ته تیار نه دي.
دغه د سرګندونو او د غونډې نور جزئیات پر روانه خبرونه کې درکو. دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت به د موجوده ستونزې په هوارولو کې څومره موثر وي یو کتون کې وای.
پاکستان باندې کېدای شي ډیپلوماتیک فشار راوړي یا حتی که پاکستان د ډیپلوماتیک فشار ته تسلا غاړه لګدي، نو په هغه صورت کې باید قهري اقدامات د پاکستان په ضد د ملګرو ملتونو سازمان مخې
په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. په پکتیا ولایت کې په ماشومانو شاقه کارونه کېږي.
عبدالسلام شپږ پنځه کاله وایم خښتې کزوم د درې سوه براکه یې ورځې
دا چې ولې خلک د دې پر ځای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي شاقه کارونه پرې کوي، د هر سبب په یو تفصیلي رپورټ کې واورئ. د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې 19 پروګرام هم لرو چې د روان خپرونې د پای په شیبو کې به خپور شي. اورېدو ته را سره ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د روان خبرونې لومړی موضوع ته. کابل د سولې او ملي یووالي د اونۍ په مناسبت نن د یو نړیوال کانفرنس شاهد دی. په دې کانفرنس کې چې د سولې د عالي شورا په نوښت جوړ شوی دی، د افغانستان د ګاونډیو سیمې او د نړۍ د کابو دیرشو هیوادونو سیاسي او مذهبي استازي او د سولې په برخه کې تجربه لرونکي اشخاص برخه لري. دوی پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې له کومو لارو چارو څخه دایمي سوله ټینګه شي. په دې کانفرنس کې د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال څرګنده کړه چې افغان دولت د سولې هلو ځلو ته ژمن دی، خو دا هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. د دې کانفرنس په اړه جزئیات له کابل نسیم شفق وړاندې کوي.
په دې نړیوال کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي او مذهبي مخور خپل نظرونه او تجربې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بیانوي. د کانفرنس په پیل کې د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم وویل چې سوله د افغانستان یو اړتیا ده او افغان دولت مسؤل دی چې د سولې د راوستلو لپاره هر راز هلې ځلې وکړي. مارشال فهیم ټینګار وکړ چې افغان دولت نشي کولای د زاریو له لارې سوله ټینګ کړي، بلکې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راوستل نړیوالو هڅو او د افغان حکومت پیاوړی او ځواکمن دریسته اړتیا لري.
اگر دولت افغانستان یک محوریت بزرگ تشکیل
نکند، که د افغانستان حکومت یو لوی محوریت رامنځته نکړي او له پیاوړي ځواک څخه برخمن نسی، مقابل لوري په هیڅ ډول سولې ته تیار نه دی او موږ نو څه کولای چې په خیرات غوښتلو سره په افغانستان کې سوله راولو. د افغانستان قضیه یو کورنۍ او ملي قضیه ده، خو په عین حال کې یو نړیواله قضیه هم ده، او که په افغانستان کې سوله راسي نو سیمه او نړۍ به هم په سوله او ثبات کې ژوند وکړي.
نو هم در سول خزندگی خواهد کرد.
د سرګند کړه ک تروریزم په افغانستان کې پیاوړی شي نو گاونډیو سیمې او ټول نړۍ ته زیان رسیږي. نو د همدې لپاره باید د پوینا ټول نړۍ په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره صادقانه هڅې وکړي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی وویل چې په افغانستان کې سوله پرله پسې خبرو اترو ته اړتیا لري، خو د په نظر په دې برخه کې د گاونډیو هیوادونو رول اساسي ارزښت لري. د ښاغلی ربانی په وینا د سیمې او نړۍ همکاري او ملاتړ په دې هیواد کې د دایمي ثبات لپاره اړین دی، او له دې سره به د سیمې او نړۍ هیوادونه هم د تروریزم له ګواښ څخه وژغورل شي.
موږ هم باور لرو چې په افغانستان کې سوله نړیوالې په ځانګړې توګه سیمه ییزې همکاري ته جدي اړتیا لري. که چیرې دا جدي همکاري ونیسي، نو په یقین سره ویلی سم چې د ناامنیو او بې ثباتۍ بحران او اوسنۍ جدي وضعه چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې حاکمه ده نور به هم پراخه سي، حتی ډېر نور ځایونه به هم په خطرناک ډول لستوني تیر کړي.
د سولې او ملي یووالي د اونۍ په مناسبت د نړیوال کانفرنس ته د پاکستان ځینې سیاسي او مذهبي مشران هم غوښتل شوي وو، خو د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف، مولانا محمد خان شیرانی او د جمعیت علما د دواړو څانګو مشرانو مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق په کې ګډون ونه کړ. د پاکستان له کوټې څخه راغلی سیاسي مشر محمود خان اڅکزي په دې کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د گاونډیو مداخله تاریخي ریښې لري. د پاکستان د پخوانیو حکومتونو مداخله یاد کړي او ټینګار یې وکړ چې ټول باید په افغانستان کې سولې ته هڅې او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. سره له دې چې دا نړیوال کانفرنس د سولې د عالي شورا لخوا په افغانستان کې د دایمي ثبات او امنیت لپاره مهمه هڅه بلل کیږي، خو ځینې سیاسي سیړونکي وایي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه خپلې مداخلې او لاسوهنې بندې کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغان چارواکي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت لخوا نه یوازې د پیاوړي دریځ غوښتنه کوي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو همکاري هم ضروري بولي. بل ورته افغان حکومت د پنجشنبه په ورځ امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت وکړ. دا چې دا شکایت به د ستونزې د په هوارولو کې څومره ګټور وي دا به وروسته واورئ. خو اوس کونړ ولایت ته ځو، هلته زموږ خبریال روح الله انوري را سره د ټلیفون په لګه دی. انوري صاحب، تاسو هم اوریدلی وي چې افغان حکومت د پنجشنبه په ورځ د امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه باندې شکایت کړی دی. اوس په سیمه کې اوس څنګه په څه ډول ده؟ آیا اوس هم د راکټي حملې دوام لري که نه بندې شوي دي؟
عموماً صاحب مننه. په کونړ کې چې کله دا خبر خلکو واورېده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتو دفتر کې هلته د امنیت شورا ته دغه د ستونزه وړاندې کړې ده، خلک په دې تمه وو چې دغه ستونزه به ختمه شي، راکټونه به نور نه راځي د پاکستان نه. خو د کونړ والي وایي چې تېره شپه هم 15 راکټه د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې راغلي دي چې خو مرګ جوبله نه لري، او دا راکټونه اوس هم دوام لري. مومن صاحب،
ځایي چارواکي څه وایي چې آیا دغه کوم شکایت چې شوی د امنیت شورا ته دا به څه ګټه وکړي؟
نو مومن صاحب، ما خو د کونړ والي سره تقریبا یو ساعت وړاندې یو نیم وړاندې ما ورسره خبرې کولې. همدغه پوښتنه ترې ما وکړه چې په د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته دغه ستونزه وړاندې شوې ده زموږ د حکومت لخوا، نه دا به کومه ګټه ولري که ونه لري. هغه وویل چې دا د پنجشنبه په ورځ وړاندې شوې دغه مسله په ملګرو ملتونو دغه کې مرکز کې، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. که نتیجه ورکړي، ښه نتیجه ورکړي، نو د مرمیو بندېدل به دغه ښه نتیجه وي. هغه وایي چې تر اوسه پورې مرمۍ را روانې دي، دا معلومیږي چې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مومن صاحب
مننه. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې وای د سره د افغان حکومت د پنجشنبه په ورځ امنیت شورا ته شکایت کړی، خو لا هم په کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان له لوري راکټي حمله دوام لري. بل ورته یو شمېر افغان کتونکي وایي د افغان حکومت دغه شکایت ښایي پر پاکستان د دې حملو د بندولو لپاره د ځینو نړیوالو فشارونو سبب شي. خو ځینې نور کتونکي بیا پر زلمی رسول انتقاد کوي چې د امنیت شورا ته په دې حق له شکایت دومره جدي نه و څومره چې لازم او ممکن څه تاثیر هم ونه لري. په دې حق له نور جزئیات له کابله د جمیله ظریف په رپورت کې.
افغان کتونکي په دې حق له بیلابل نظرونه لري چې آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا شکایت به د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان د راکټي حملو مخه ونیسي او کنه؟ د حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې کار هرکلی وکړ، خو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې وغوښتل چې باید د افغانستان د غوښتنه په جدي توګه وڅېړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د غوښتنه باید په جدي ډول وڅېړي، او په دې اکله باید لازم تصمیم ونیسي. لازم تصمیم به دا مانا چې په پاکستان باندې کېدای شي ډیپلوماتیک فشار راوړي، یا حتی که پاکستان د ډیپلوماتیک فشار ته اصطلاح غاړه لږدي، نو په هغه صورت کې باید قهري اقدامات د پاکستان په ضد د ملګرو ملتونو سازمان واخلي. ډېر اقدامات کولی شي، د هغه جمله اقدامات به دا کولی شي لازم ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، خپل قطرنامو کې داخل کړي، همدارنګه خپل د سولو سات پوځونه کولی شي په سیمه کې ځای په ځای کړي، دا اقدامات کولی شي چې لازم اقتصادي تحریمات په پاکستان باندې وضع کړي.
د نصرالله ستانکزي په وینا که چیرې دا موضوع له ډیپلوماتیکو لارو حل نه شوه، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د دې حملو د بندولو لپاره په پاکستان له زور او فشار نه کار واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له خاورې په ختیځو سیمو حملې به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز وکړي.
د دغو حملو په مخنیوي کې ناکامي د افغانستان او پاکستان اړیکې له خطر سره مخامخ وي، چې په نتیجه کې به د اقتصادي ودې او سولې لپاره د درستې سیمې او زموږ د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو منفي اغیز وشي.
بلخوا بیا یو شمېر کتونکي د بهرنیو چارو په وزیر انتقاد کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مسله په هغه جدیت سره نه ده یاده کړې څومره چې لازم وه. د سیاسي چارو کارپوه غلام حسین هزاره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
نه بغیر زلمی رسول په شورای امنیت کې څومره په عاجزانه، څومره غیر فنی، څومره غیر علمي او منطقي، بدون کوم دلایل خپله موضوع مطرح. هغه زلمی رسول باید چې
د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث آمار ارقام مدظمان د راکټ پراګنی باندې باید مدلل اسناد او شواهد عراقي وي د آمار په تلفات باندې د آمار په تخریبات باندې هلته اشاره ونسو پښتني جانب لوري په افغانستان خلکو باندې د هغه شوم مقاصد باندې هیڅ ګونه اشاره ونسو خو موږ تشویش په دې کې ډیر شو چې ګویا دوی سکم طرفګندګي پښتني لور ته لري
د غپو وینا د شکایت په د پاکستان لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د راکټي حمله د بندولو په برخه کې هیڅ ډول تاثیر ونه کړی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر دغه حمله د زر تر زره بندولو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه حمله د افغانانو غوسه راپارولې او د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې اغیز کړی دی افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي چې یوازې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر کونړ او نورستان د پاکستان له خاورې د درنو وصلو له 500 نډیری ډزې شوي لسکونه کسان په کیمړې او ژوبل شوي او یو شمیر کورنۍ هم بې ځای کړې دي
د کابل چا پروسپونو هم خپل اکثره مطالب د پاکستان راکټي حمله او د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شوي شکایت ته ځانګړې کړې دي چې زبر شمن وته کتنه کړې
خدمتګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر کونړ د پاکستان د بریدونو په اړه د افغانستان شکایت څرګندې دي په سر مقاله کې راغلي د امنیت شورا کولای شي چې په دې اړه پاکستان ته خبرداري ورکړي او له بریدونو څخه یې منع کړي خو د مقاله لیکوال کلی لدی سربیره د افغانستان دولت هم باید له خپل امکاناتو پر پاکستان فشار راوړي خدمتګار لیکلي یو لار ده چې له پاکستان سره سوداګري قطع شي ځکه په دې توګه پاکستان د کال 4 میلیارډ ډالر زیان کوي محور رسپانی هم خپل یو مطلب کې دا مسله څېړلې خو لیکلي دي د امنیت په شورا کې د افغانستان د شکایت ډیر هرکلی ونه شو په مطلب کې راغلی پاکستان غواړي په دې بریدونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وسلوال مخالفینو ته د مرکزونو جوړېدو ته لار هواره کړي محور په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د ایساف قومندانۍ ترکیه په غاړه واخیستله ورسپانی همدارز لیکلي امریکا له افغانستان څخه د خپل تجهیزاتو وستل پیل کړل سرنوشت ورسپانی په خپل سرمقاله کې د جمهور رئیس حامد کرزی له خوا د لسو والیانو بدلولو مسله څېړلې ده ورسپانی لیکلي په دې کسانو کې ځینې نوی دي چې د کار کولو ته متری کېدای شي خو ځینې لیونه بل ولایت ته لیکدول شوې دي سرنوشت لیکلي کدا کسان په پخوانی ولایت کې بریالي وو نو ولې بل ولایت ته لیکدول شول ورسپانی لیکلي د والیانو په ټاکلو تبدیلولو کې یو ځل بیا د ځینو ډلو ګوندونو او اشخاصو د خوشحالولو هڅه شوې ده هیواد دولتي ورسپانی خپل سرمقاله په افغانستان کې د سولې د اونۍ په اړه لیکلي سرمقاله د سولې د عالي شورا د وجل شوي رئیس برهان الدین ربانی په شخصیت او کارونو څخه او په خلکو پکې ټینګار شوی چې ملي یووالي ته کار وکړي هیواد په یو بل مطلب کې د ولسی جرګې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي په غزنی کې د یوې جنۍ صحرایي محکمه تعقیب شي ورسپانی په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د لس والیانو د تبدیلولو راپور او په ډیړه د جمهور رئیس د حکم متن هم خپور کړی دی
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړی
په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې اساسو د دې ولایت د چارواکو سره په یو مخامخ غونډه کې په دې دولتي ادارو کې له اداري فساد او سیمایزو پولیسو څخه شکایت کړی دی په دې اړه تفصیل د لطیف صاحب په راپور کې
د بلخ ولایت د بشر د حقوقو د مستقل کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی وی په دې ولایت کې اداري فساد بیداد کوي او دا پدیده د عدلي او قضایي ادارو نه نیولې په ټولو دولتي ادارو کې موجوده ده نوموړی وایي که پیسې ورنکړې هیڅ کار دې نه ترسره کیږي او په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي چې دا خپله بی عدالتی ده
به وقت و زمان کارش نمیشه و ماها
په وقت و زمان د خلکو کار نخلاصیږي او هغوی نه پیسې غوښتل کیږي دا کار د عدلي او قضایي ادارو ترڅنګ په ټولو دولتي ادارو کې یو عامه پدیده ده جاوید باختری د مدني ټولنو یو بل غړی بیا د سیمه ییز پولیسو د جوړښت نه سخت شکایت کوي نوموړی وایي کله چې سیمه ییز پولیس جوړ شوي د ورځ په تیریدو سره امنیت خرابیږي او د دوی په تشکیلاتو کې هغه کسان نیول کیږي چې په سیمه کې نیک شهرت ونلري او په خانه وسله وال وي
بسیار بجرات میگم که دولت محلی ولایت بلخ در اکثریت از
ولسوالی ډیر په جرات سره وایلی سم چې د بلخ ولایت سیمه ایز اداره اوس مهال د مخالفین او د سیمه ایز پولیسو مقابله نسی کوله. خلک نه پوهیږي چې طالب څوک د القاعده څوک د سیمه ایز پولیس څوک. زه په کوم ولسوالۍ کې چې ژوند کوم هغه شولګر ده او په تیرو څو ورځو کې 12 تنه وژل شوي، اما خلک نه پوهیږي دا کسان د چا لخوا ووژل شول. نړیوالې ټولنې چې سیمه ایز پولیس جوړ کړي دي دا یو سخته تېروتنه کوي.
چون پولیس محلي را ایجاد کړی او پولیس محلي یکی از عوامل بدبختی و ناامنیه.
دا تنها جاوید باختری نه ده چې په بلخ ولایت کې د سیمه ایز پولیسو د جوړښت نه شکایت کوي، بلکې په دې ولایت کې د سیاسي ګوندونو ځینې استازي هم وایي چې د بلخ ولایت سیمه ایز پولیس د یو خاص ګوند پورې تړاو لري. د بلخ ولایت حکومتي چارواکي دا مني چې په دې ولایت کې فساد موجود ده، اما هغوی وایي د نورو ولایاتو په پرتلې سره دلته یې کچه ټیټه ده. د بلخ ولایت او محمد نور وایي که څه هم نوموړی په لومړیو کې د سیمه ایز پولیسو د جوړښت سره مخالفت کوه، اما اوس مهال ملاتړ کوي. نوموړی وایي د سیمه ایز پولیسو ننګه هغه کسان نه کوي چې دوی د ورانکارۍ مخه نیولې.
مخالف تشکیل تشکیلات جداگانه امنیتی بودم، اصلا پولیس مالی که در اینجا مکمات داریم کارا.
ما اول د سیمه ایز پولیسو جوړښت سره مخالفت کوه، اما کله چې بلخ ولایت کې جوړ شو اوس یې ملاتړ لري. د سیمه ایز پولیسو ننګه هغه کسان نه کوي چې هغوی د ناروا کړنو مخنیوی کړی. د دې پولیسو سره حزب اسلامي او طالبان مخالف دي، ځکه چې هغوی نه پرېږدي په سیمه کې ورانکاري اعمال ترسره کړي.
اسلامي مخالف دولت اونا برشان موانع ایجاد کړی، پولیس میږي در موانع در برابر فرضشان موانع شده، اینا هم تبلیغاتی را برای هم نظر.
په افغانستان که اوس مهال فساد او د سیمه ایز پولیسو جوړښت هغه دوه پدیدې دي چې هر ورځ خلک ترې شکایت کوي، اما د کلونو په تیریدو سره تر اوسه پورې هیڅ راز داسې اقدام نه ده ترسره سوی چې د دې پدیدو مخنیوی وکړي.
قرغستان وای د مناس له هوای اډې څخه یوازې د ملکی اهداف لپاره د کار اخیستو نیت لري. د هغه تړون لمخې چې قرغستان له متحده ایالاتو سره تر 2014 میلادي کال پورې کړی دی، د هوای اډې له لارې نړیوال ځواکونه کولی شي چې په افغانستان کې خپلو عسکرو ته اکمالات ورسوي. د قرغستان چارواکي وای د متحده ایالاتو له مقاماتو سره په دې اړه خبرې کړې چې د 2014 کال څخه وروسته به دوی له دې اډې څخه یوازې د ملکی اهدافو لپاره کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوټ سیفی په رپورټ کې.
په هغه غونډو کې چې د متحده ایالاتو د لوړ رتبه چارواکو او د قرغیزستان د پارلمان د مشر اسیل بیگ ژینبیکوف سره شوي، د خبره تایید شوې ده چې بشکیک په نظر کې لري چې د مناس له هډې څخه یوازې د ملکی هدفونو لپاره کار واخیستی شي. ژینبیکوف د جمعې په ورځ اترتاس خبری آژانس ته ویلي هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو، د متحده ایالاتو د ملي امنیت له شورا او د متحده ایالاتو د کانګرس له غړو سره څو ځلې په دې اړه خبرې کړې دي. ژینبیکوف ویلي موږ د سیمې د امنیت په اړه پر مسایلو بحث وکړ، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه مو خبرې وکړې. دا چې وروسته له 2014 میلادي کاله به په دې هیواد کې حالات څنګه وي زموږ له نظره لرې مسله نه ده. سربیره پر دې د تیرې می په میاشت کې مو له ناټو سره یوه موافقه لاسلیک کړه څو د مځکې له لارې افغانستان ته د بارونو د انتقال لپاره لاره هواره شي. هخوا د قرغیزستان ولسمشر اتمبیګ اتمبایوف نن په هغه خبری کانفرنس کې چې بشکیک ته نږدې سیمه کې ترسره شو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل:
ما هر کله دا خبره کړې ده چې د مناس ملکی هوایي ډګر باید یو ملکی هوایي ډګر وي، او موږ به دې ته بیا هماغه بڼه ورکوو چې په کې به کارګو مالونه او مسافر تګ راتګ کوي، خو دا د هڅې و هواد لپاره پوزي هوایي اډه نه ده.
اترتاس خبری آژانس لیکي د قرغیزستان د پارلمان مشر تایید کړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوبتلو سره د منځنۍ آسیا د هیواد ته د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه بشکیک سخت اندېښمن دی. د هغه په وینا افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو تر ننوتو له دمخه په هیواد کې ګواښونه موجود وو، او په 1999 کال کې خو وسلوالو له افغانستانه د دوی خاورې ته نفوذ وکړ. ژینبیکوف ویلي شکر دی چې موږ له دوی سره په مقابله کې بریالي شو. هغه دې ته هم اشاره کړې ده چې دا خطرونه هر کله وی او اوس هم شته، خو وایي موږ هیله من یو چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه په دې شرط له افغانستان ووزي چې د دې هیواد خپل ځواکونه د دې توان ولري چې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي شي. متحده ایالاتو هم ورته څرګندونې کړې دي. جنبیکوف په دې اند چې کدا سی ونشینو له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو له وتلو سره به هغه هیوادونه چې له افغانستان سره نږدې پراته دي له حالاتو متاثر شي. جنبیکوف د مخدرو موادو د قاچاق مسله د افغانستان په ارتباط یو لوی ستونزه بللې ده. ویلې دي چې د مخدرو موادو د قاچاق او د جنایتونو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي دي. خو د مناس د اډې په ارتباط د قرغیزستان د پارلمان ویان په خپلو خبرو کې څرګنده کړي ده چې د متحده ایالاتو چارواکو په دې اړه هیڅ کومه اشاره نه ده کړې چې وروسته له 2014 میلادي کال څخه بعد د مناس له اډې څخه د پوځي اډې په توګه کار اخیستو ته دوام ورکړي او که څنګه. جنبیکو فوی په هر غونډه کې موږ دې مسلې ته اشاره وکړه چې زمون قرارداد تر 2014 میلادي کال پورې دی او به هغه توګه چې په قرارداد کې راغلي دي چاره به په مکمل توګه تر سره کیږي. خو وروسته له 2014 میلادي کال لکه څنګه چې د قرغیزستان ولسمشر ویلې دي موږ به له دې اډې څخه یوازې د ملکی هدفونو لپاره کار اخلو.
په همدې سره د روانې خبرونې دویمې نیمایي ته رسیدلې یو. جانقه الکوزی را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم وایي که دولت یو غښتلی دریځ غوره نه کړي وسله وال مخالفان به سولې ته غاړه کینږدي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ تېره شپه 15 توغندي ورول شوي. په اوروزګان ولایت کې د ماینې چاودنې 2 ولسی کسان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي. راپورونه وایي د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې نن د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو موټر باندې 2 توغندي وویشتل او 3 تنه مشوک وسله والې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو سنا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران د اټومي هلو ځلو د بندولو لپاره د امریکا د هلو ځلو پخلی کوي او وایي د اټومي وسلو لرونکی ایران د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به کانګرس ته وایي چې دا غواړي د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق د امریکا د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي. د لیبیا په ختیځ غرب بنغازی کې د بنسټ پالو مریشو د اډو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. او د اسرایلو پوځ وایي د مصر او اسرایلو د پولیو په اوږدو کې په ډزو کې د دوی یو عسکر او 3 تنه وسلوال وژل شوي.
بیا هم د ریپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. په قندهار کې د میرمنو لپاره د امن خونه نشته او له همدې امله زیاتې میرمنې د کوم جرم پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د پداسې حال کې ده چې په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ د هغو افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تېښتې په تور نیول شوي دي. محمد صادق رښتینی له قندهار راپور لري.
په کندهار کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د ناچاري له مخې خپل کور پرېږدي پر ځای د دې چې د امن په کور کې ژوند وکړي، د نورو بندیانو په څیر بېله دي چې جرم ولري په زندانونو کې ساتل کیږي. د کندهار ولایت د شتو چارو رئیس رقیه څخزی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روان کال په دې ولایت کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې چې لاملونه بې سوادي، ناامني، ټیټ اقتصاد، د قانون نه حاکمیت او کلتوري ستونزې دي. د اڅکزی په وینا که څه هم د کندهار د شتو چارو ریاست د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره هلې ځلې کوي، خو په دې برخه کې له ستونزې سره هم مخ دي چې یو هم د ستونزې په دې ولایت کې د میرمنو لپاره د امن د کور نه موجودیت دي.
په کندهار کې د امن خونه یا د امن کور د خویند لپاره موږ نه لرو. هغه خویندې چې زموږ سره باید موږ باید وساتو په هغه امن کور کې د هغو د ایشه د ساتنې لپاره خوراکه مواد د هغو تقریبا لپاره زموږ سره کوم ډونر تر اوسه آماده سوی نه دي چې زموږ سره کومک وکړي چې هر وخت موږ په دې باندې کامیاب وسو چې د هغو ډونر موږ ته پیسې راکړي یا د هم یو ډونر دې ته آماده سي چې د خویندو د ایشه ساتنې لپاره زموږ سره مرسته کوي او موږ به حتما د اقدام وکړو.
د شوزو چارو رئیس زیاتوي چې څو میاشتې مخکې یو میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي لامل لخپل کور وتلی او د شوزو چار ریاست ته مراجعه کړې و. د دې په وینا د شوزو چار ریاست دغه تشتیدلې میرمن د امن د کور د نه موجودیت لامل بیرته خپل کورنۍ ته سپارلې و چې کورنۍ هغه وژلې و. د کندهار زیات شمیر میرمنې هم وایي چې په دې ولایت کې د امن کور یو مهم اړتیا ده، ځکه هغه شوزو چې په خپل کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي بل چیرې د وسېدو چار او توان نه لري.
یا هغه به وځي چې د معنا د پلارګنی د کور په سره خزي د خسرګنی څخه په ازابي یا معنا د پر یو پر بل باندې زید راغنو د هغه شدي چې دا ځای ورته جوړ کړي د معنا به وځي خوندې کړي د ځان سره پر دې خو بل شک کار نه
مشکل کې میداشت به شول به قماندانی میبرن خانه نظارت خانه میبرنش بسیار جای بد از جای خراب است باید یک خانه هم مرکزی تر برای رئیس زنها داده شوه چون که رئیس زنها بسیار به مشکل گرفتار است قماندانی بر برای رئیس زنها تسلیم میکنه رئیس زنها جای نداره وقتی که جای مسکین بندی کجا بره قماندانی بسیار جای خراب است محکمه و سلامی جای بندی ندارن که نگاه کنن من بس هم قبولش نمیکنم و مسکین که من بس خلاص میشه و روان میکنن برای رئیس زنها رئیس زنها میگه ما جای نداریم و بدبخت کوچه در بازار تیر کنه
د کندهار میرمنی په داسې حال کې د امن د کور غوښتنه کوي چې په امریکا کې د بشري حقونو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ د هغو افغان میرمنو او پیغلو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له خپلو کورونو څخه د تیښتې په تور نیول سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې لسګونه ماشومان د خپلو کورنیو مشرانو په دې خاطر له ښوونځیو څخه ایستلې دي چې له دوی سره د خامو خښتو په وستو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال داود پتپان په پکتیا کې پر ماشومانو د شاخه کار په اړه په راپور کې له هغو ماشومانو سره چې له ښوونځي پاتې دي خو څو وچې خښتې په غې کې او له دې کار ستړې برخي خبرې کړې دي.
دا د هغې ماشومې غږ دی چې سهار وختي د خپل پلار سره یو ځای د خښتو ایستلو میدان ته راځي او تر مازدیګره په سلګونو وچې شوې خښتې د اووه سوه متره اوږد میدان بر سر ته په غېږ کې وړي او په منظم ډول یې سنبالوي. یوازې دا ماشومه نه ده که یو څوک د پکتیا مرکز ګردیز ختیځ لور لرو پرتو ولسوالیو ته سفر پیل کړي ښایي په لسګونه ځایه داسې ماشومان وویني چې عمر یې په میدانونو کې د کار اجازه نه ورکوي. خو دوی وایي چې کورونو ته د پیسو ټلو په خاطر د خښتو باسلو ترڅنګ په دغو میدانونو کې د پخو خښتو موټرونه هم خالی کوي او باروي.
زه سیف الرحمن د احمد ابا ولسوالۍ د سرسنګ د کلي زویان د دولس کالو د ورځې دوه ټیکټر درې ټیکټر خښتې ګوزوی سم.
مکتب ته ولې نه ځي؟
مکتب وایم مکتب نه راغلم بس د اوس په خښتو باندې لګیا یم پیسې وړم کور ته.
د دغو کم عمره ماشومانو پلرونه او د کورنۍ مشران وایي خپل ماشومان یې له ښوونځیو څخه ځکه د کار په موخه راګرځولي چې دوی په یوازې ځان نشي کولی ګډ نفوسه کورنیو ته د اړتیا وړ پیسې پیدا کړي.
خلیل دا باندې اخته یو دا خښتې وایي دا یو غریبي ده وطن غریب ده دغه د اقتصادي کسه خلخانه ده دوه زره خښتې وایي د ورځې دغه باندې ګزاره والا که کېږي خو بعد دومره یې د خلخانې دومره هغه نه اخ کېږي فقط نه پره کېږي ټوله پراسي هغه درېیمه برخه هغه کېږي.
زه محمد فاروق دلته مثال موږ راغلي یو خښت ورځې دوه زره خښتې وایو د کور مثال ټول موږ فامیل وویس کسه خلخانه ده وویس کسه خلخانه ده مثال موږ په دغو خښتو من دا د موږ کور ماشومان دي مثال اجر کوي موږ له مکتبه رامنې کړې موږ ته دلته مثال موږ ته به تاسې چای مړې راوړې خښتې هم ټوله یي مثال خښتې اړه یې خښتې ټوله یي دا کار موږ سره کوي.
د دې ولایت ډېر اوسېدونکي دا شکایت هم کوي چې ورته د سالم مصروفیت نه پیدا کېدو له امله مجبور دي خپل ماشومان د کار په موخه له ښوونځیو راوګرځوي.
دلته نسته دولت لپاره موږ ولاکه د پختیا ولایت خو بیخي دولت ولاکه خدمت کړی موږ دا غواړو د دولت نه کنه مثال چې اول خو امنیت غواړو موږ پختیا او بیا امنیت چې راشي مثال مکتب جوړ شي باید سړک جوړ شي ځوانان اوس ډېر دغسې بېکاره ځوانانو ته کار پیدا شي نه پروژه شته او نه کوم مثال فابریکې شته کار کې وکړي ټول ځوانان دغسې بېکاره ګرځي.
په پکتیا کې د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو چارو رئیس عبدالصمد مسلم مني چې ورځ تر بلې په یاد ولایت کې د هغو ماشومانو شمېره زیاتېدونکې ده چې د شاکه یا درنو کارونو کولو په موخه له ښوونځیو راګرځول کېږي. نوموړی زیاتوي خلک د ضعیف اقتصاد له وجې مجبور دي خپل دغه ماشومان په شاکه یا درندو کارونو کې وګوماري تر څو وکولی شي خپلو کورنیو ته د ورځنیو عوایدو برابرولو ستونزه په اسانۍ هواره کړي.
د اطفال و والدین یعنی ورونه پلار او نور کسانی چې د فامیلونو ای عشاو عبادت او غو په غاړه ده وای دا توانمندی نه لري چې خپل فامیل یا د خپل عیال یا د خپل کورنۍ د پاره هغه نیازمندی یا کوم احتیاجات چې لري هغه مرفوع کی آمده ای کی او د اوغو د پاره یو څه تلاش وکي. بالاخره دته مجبوریږي چې خپل وړه ماشومان حتی له مکتب نه وباسي او شاقه کارو ته توظیف کی او خپل کور او فامیل د غید عاید وجنه کارونه مخته یوسی. فلهذا دا گراف زکه مخپل وړی دوده چې دلته واقعا تور شاید و باید کوم چې لازم دی د خلکو د پاره کار زمینه نه ده مساید چې دوی کارو کی او ماشومان تعلیم وکي.
دا یادونه ورده په پکتیا کې د هغو ماشومانو شمیر رستر بلی زیاتیدونکی دی چې له ښوونځی را ګرځي او په درنو کارونو کې د کورنۍ له نورو غړیو یا دکاندارانو سره څنګ په څنګ فعاله ونډه اخلي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د خپل ارشد تخنیکی پوسټ لپاره د آی ټی او ماهر کارکونکو ته اړتیا لري. د دې تخنیکی پوسټ لپاره دا شرایط لازمی دي: په نتورکینګ، ایدرنیټ، ټی سی پی آی پی کې مهارت، د سیسکو نتورکینګ ډیوایسز په وسایلو کې مهارت او د سیسکو نتورکینګ په برخه کې سند، د وینډوز وم په شمول په وینډوز او د 2003 او 2001 وینډوز سرورونو په برخه کې مهارت، د برېښنا د سیسټمونو لکه جنریټر، یو پی ایس، لاین کنډیشنر په اړه معلومات، د موبایل په ځانګړي توګه د اندروید سیستم په برخه کې مهارت، د وی ایس ای ټی په اړه ابتدایي معلومات، په انګلیسي ژبه د لیکلو او خبرو په برخه کې پوخ مهارت، د آډیو ویډیو کوډیکس او سټریمنګ په برخه کې مهارت. لطفا خپل درخواست د خپل کاري او تحصیلي سوابقو سره د روان کال د میزان د میاشتې تر اومې نیټې پورې په کابل کې د ازادي راډیو دفتر او یا په دې ایمیل ادرس واستوئ: ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ډاٹ اورګ.
د روان خبرونې روسي شېبې د تاندې څنګه 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې یو تازه رپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې هیواد په افغانستان کې د ستراتیژیک اوم پلټک کې نه دی، بلکې د یو پیاوړي او باثباته گاونډي پلوي کوي. هنر باندې کرول اسلام آباد د یو داسې افغانستان سره د اړیکو هڅه کوي چې خپل واک سوله ییز او باثباته وي. د نوموړي په وینا په دې کې د پاکستان ملي ګټې نغښتي دي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کروی موږ په افغانستان کې د ستراتیژیک اوم پلټه کې نه یو، بلکې له دې هیواد سره داسې اړیکې غواړو چې د یو باثباته، امن، آزاد او خپلواک افغانستان پر بنسټ وي. هنار بانی کر پرون په امریکا کې د بهرنیو اړیکو د شورا لخوا په یوې جوړې شوې غونډه کې دا هم وویل چې په دې کې د پاکستان ملي ګټې نغښتې دي او زیاته یې کړه: هغه څه چې نن یې زه د پاکستان د ملي ګټو لپاره مهم هدف بولم، هغه یو باثباته او سوله ییز افغانستان دی. حتی ضروري نه ده چې د پاکستان سره د دوستمو اوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه: له تاریخ نه زده کړي څو چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي، دوی هم په سوله او ثبات کې ژوند نشي کولای، او په اقتصادي برخه کې هم پاکستان هسې وده نشي کولای چې دوی غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې یو شمېر مهمو کسانو پکې برخه لرله، د افغانستان د راتلونکي په اړه وویل: د 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره غوره ممکنه طرحه چې موږ پرې فکر کولی شو دا ده چې انتخابات وشي او د مسؤلیتونو انتقال ترسره شي. د دې په وینا ټولې افغان ډلې کولی شي چې خپلې غوښتنې او خپل ځواک په انتخاباتو کې څرګند کړي، نه د تاوتریخوالي له لارې. د حنا رباني کر په وینا: دا هغه لنډمهاله راتلونکی دی چې موږ باید پرې فکر وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا: هیواد یې نه د دې نیت لري او نه په دې کې د پاکستان ملي ګټه شته چې پر افغانستان کوم حکومت وتپي، بلکې د نوموړي په وینا: دا د افغانانو کار دی او دوی یوازې څارونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې له بې ثباتۍ په ویره کې دی، ځکه چې د افغانستان سره 2000 کیلومتره اوږد سرحد لري او د دې هیواد ناکراری پاکستان ته هم پراخیږي. د هنار باندې کار په وینا: هر ورځ 350,000 کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرتی کرخي اوړي راوړي، او له دې تصور کېدلی شي چې د افغانستان بې ثباتۍ په عین وخت کې پر پاکستان څومره اغیز کولای شي.
اوس هم لژمن سره سم تاسو را بولم د تاند څنګه د 19 پروګرام اوریدو ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق،
سلامونه همزولو له خوشاله او هیر مشه او له غمونو مخدای پټ رات لره امين. خو ملګرو خبره دا ده که په ژوند کې ترخه نه وای په خواږوی نشو پوهیدلې ځکه خو ویل کېږي چې ژوند ښکلې دی.
خلکو 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 منی سه ژوندون ته ټوپک منی سه کات څخه پړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند ښکلې دی ژوند ښکلې.
دوستانو که د پیغمبرانو اصحاب کرامو او د نړۍ ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند ته ځیر شو نو د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته بری ته رسیدلی دي. خو ژوند کله کله ځینې کسان په تېره بیا ځوانان دومره وارخطا کړي چې د همدغه ښکلي ژوند مرې په خپله خفه کړي. نننۍ تاندې څانګې خپرونه مو دې موضوع ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې کسان ځان وژني. ځینو ځوانانو د خپل او د بل د ژوند خاطرې هم را سره شریکې کړې. زه نورګل شفق یم ستاسې د تاندې څانګې خپرونې کوربه. همزولو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د ځانوژنې د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د روان میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځانوژنې د مخنیوي ورځې په نوم نومولې ده. ماخی خان وایي دوستانو چې کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي چې هر کال تر 1 میلیون ډېر کسان ځان وژني. د WHO د اټکل له مخې خودکشي په نړۍ کې د مرګ 14 لوی علت بلل شوی چې د ښځو په بات نارینه 3-4 برابر ډیر خودکشي تمایل دي. د خبرونې په سر کې یو څو ځوانانو د هغه ځواني مرګو د ځانوژنې خاطرې را سره شریکې کړي چې د چا نیمګړی ارمانونه یې له ځانه سره ګورته وړي.
عبدالمطلب یم د لوګر یو نفر په نامه د شاداب ډیر ښه حیات او ډیره ښه ځواني درلودله. په دغه دوه کیسو کې زه شکمن یم چې کومه د خلک زیات وایي چې په جلکۍ باندې مینو جلکۍ پلار وار نه کړه ځان مړ کړه، او بل ډیر خلک وایي چې نه نشه یې زیاته کړې وای نشه له طریقه مړ شه. مشکل نه درلودل. بلکې ساده ده چې په چلستون کې یو نفر و په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته زړه نه و. دوی دواړه سره جوړو، بیا نو دې هلک تپنچه را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته او شپږمو مترسته یې خو ته لاړل، د خپل همځان وویسته، دواړه له بینه لاړل.
زما نوم عبدالرحمن بارکزی دی او د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. مونږ کلي کې بعضې داسې مشکلات دي چې یو هلک په یو نجلۍ مینو، کله چې دوی جرګه ولېږله پلار سره مخالفت وکړو، دا چې مخالفت وکړو یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بل ورځ دا سړی خپله ورغی، نور جلۍ پلار دوی وټکول وی وهل، هلک یې بېرته را ولېږه. یو ورځ بعد دوه ورځې بعد د هغه زار کولې خوړلې. کله چې جنۍ خبره شه دې زار خوړلې دي، ځان یې پکې نه را ژوند کاغم، خودکشي وکړله. وو
نور بدر تسوایم نور بدر تسا.
دوستانو څه وایي چې له مینې پرته غمونه نور هم ډیر دي. له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې د نورې نړۍ په پرتله ځانوژنه ځکه کمه ده چې په اسلام کې ځانوژل حرام بلل شوي. د دغه تنکي ځوان کیسې ته غوږ شئ چې اقتصادي ستونزو یې زړه له ژونده تور کړی و، غوښتل یې ځان وژني، خو مسلمان دی، ویل یې دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم.
زما نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړ کړم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور رونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، کور کې نو هیڅ زمونږ سربر هیڅ معلومیږي نه. خپل ځان مې زړه تور شوی چې دا ولې سې زمونږ زندگی نه ښه کیږي. باید ما په دې وخت کې باید سکول ویلی وای، ښه صاف زندگی درلودلی، ښه عمر مې درلودلی، ډېر جګر خونه شم. بس بعضې وخت هم سې زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بېخي هم سې تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړ که ځان وژنم خدای بران ناراضه شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور راځنه، بیا دا دنیا خو مونږ لپاره جوړه شوې نه ده. زه پام دی امید ژوند کوم چې زما ورځ به سبا ښه شي، ګور خدای سره کوي.
هم جولو په همدې موضوع مې له یو داسې ځوان ډاکټر سره مرکه کړې چې په بهرنیو پوهنتونونو کې د روان شناسۍ په برخه کې زده کړې کړي. دغه ډاکټر نجیب الله زاخلوال دی، مرکه یې را سره واوري. ډاکټر صاحب، دې جانبې پیل کو چې ولې یو انسان دې ته مجبوریږي چې هغه ځان وژني؟
اصلا دلته د ځان وژنې کلمه اوس په افغانستان کې ډېره عامه شوې ده، مختلف نمونه اوس په دغه کې اغوستې دي. په زموږ په ټولنه کې کنه چې هغه یو ځان وژنه ده، ځان مرګ دی. دغه عموما عموماً هاغ خلق چې په اروایی لحاظ باندې د مختلفو ناروغیو سره هغه چې بایپولر ناروغیګانې سیزوفرینیا ده مثلا نشي دي نورې هغه ناروغانې چې دوی پکې تفکر نشي کولی. عموماً تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلق چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغې سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولی. زما په نظر آفتا، حمله یا پیران ډوله خلق دا همه خلق دي چې رواني اختلاطات لري، ځان وژنه کوي. ګلنهان وای په 1908 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي،
یعنی هغه که کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټول پکې راځي.
دا ټول پکې راځي، دا ټول ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکړي، هغه که مذهبي نوم دی او که د کلتوري نور ټولنیز ستونزې دي، دا ټول په اروایي لحاظ په ځان وژنه کې راځي. دا خلک چې دي تیز هوش دي،
چې شي ګالل ډیر نشي، زغمل نشي.
ګلنهان وای کنه چې دا خلک دي د مسلې د ستونزو په حل کې پاتې دي،
حل نشي موندلی.
حل نشي موندلی، حل د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه.
ښه، کدې تر شو چې د کوم عمر کسانو کې دغه ستونزې ډېر لیدل کیږي چې هغه ځان وژني؟
عموما د دوی د عمر انټروال چې د 40 کال پورې دغه وژنه کې تاسو ټول مطالعه کوي، په لغت نه تر 40 کالونو پورې دی خلکو کې ډېر ده.
تر 40 کالونو خو ځوانان دي دوی، ولې دغه ستونزې په ځوانانو کې ډېر ده؟
خو مارتول وځي دا خلک هغه خلک دي چې په لومړي کرخه کې دي ځان وژني. دا ډله خلک احساسات باندې، هغه احساسات نه چې فیلینګ ورته وینا ایموشنل فیصلې کوي، بل دا خلک چې زر ستړي کیږي په ژوند کې، ځکه دوی د ماشوموالي نه د دسي مور پلار لرونکي دي چې هغه یا دیکتاتور دي یا له حد نه افراطیان دي یا له حد نه مفترض دي. مفترض په دې معنی چې ازادي بری خیر څه هیڅ قسمه قانون او کنټرول نه لري،
یعنی شکنجه شوی دي یا ډیر افراط
کوي، په معلمان وهلي یا په مکتب مدرسه کې مولا وهلي وي یا په خونځي کې معلم وهلي وي یا میړه ور سره جنگ کړي وي یا ورور ور سره جنگ کړي وي یا مور ور سره جنگ کړي وي. مرته چې تور سپین ته دا تفکر چینه وایټ ان بلک بارډر لین کې دوی راځي، تمیز نشي کولای
چې دا خلار شي کا خلار شي یا دا خاصه ماده کا خاصه ماده. کله کله دوی پرې کړي داسې چې دوی نظر سم نه وي،
سم نه وي نه،
خو دوی خپل نظر سم کاری او وایي چې ولې نور ما سره خلاف
دي. دوی د دسي خلکو سره لاس ته چې هغه خلک هم په ایموشن په احساساتو باندې فیصله کوي. دا خلک به چې ستړي کیږي، چې ستړي شي به د فکر کوي چې دینخه غوړه لار چې ده زه باید آرام شم، آرام شي کوم باید ځان مړ کما. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغه ته یو عالم دی ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی، نو همدا لامل دی چې دا خلک ځان وژني. یو بل عالم دی ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی ده چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
اګونیستون ته ګونیستي
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټول وشي، دا غن اورستې ځان وژني.
یو ځان مرګ باندې حساب وکنه، هم دا ټول یو شی دی، صرف نو ای چی دی بدل دي، ځکه دغه ځان وژن نو ای چی دی یا زار خورل دي یا ځان وژل په دار او ځان کول دي یا د مګکانو دارو خورل دي یا ځان پوری بمونه تړل دي یا په تمانچه ځان وشتل دي یا په تمانچه بل وشتل دي. ځینې اروپایان د سر پټاکر کړي، ځکه دوی چې دا د هیترو سایډ دی، یا د بل وژل بلا معنی ورکي، سوسایډ د ځان وژن بلا معنی ورکي. ار وایستون زده خو دغه سړی چې به خلک وژنه واخره کې ځان وژني، دا به په سوسایډ یا ځان وژنه کې. یو بل عالم دی د نږدې دوستانو د منځوړل هم علت ګړي. مثلا یو سړی دی، داغه دوستان مړ شوی دی، ملګری مړ شوی، هغه فکر کوي چې ما هر څه لاس اورم، مانه پرې د ژوند نور بی معنی دی، زه هیڅ هم نه یم، به زه هم مړ شم.
ډاکټر صاحب وړاندې تاسو ویل چې کورنۍ او دغه چال چلن چې دی او یاد په خونځي کې دی خونکو، د دوی هم دغه چلن سبب یا د سبب کیږي چې دوی دغه سی یو کار وکي. دوی ته څه وایي؟
اصلا د کورنۍ رول یا لاس په ځانوژنو کې ډېر هم دی، یو څه ځانوژنو کې نه، په ټولو ستونزو کې هغه دروغ ویل دی، که رشوت دی، ټولنیزې رواني ستونزې دي کنه، مثلا ډپریشن دی، انزایټي ده، دا ټولو کې د کورنۍ رول چې دی ډېر عمده دی. زما هغه کورنۍ مور پلار څخه دا هیله ده چې اول د بچیانو راوړل چې دا ساده خبره ده، خو د بچیانو د راوړلو نه مخکې د هغوی د روزلو فکر کې شي چې څنګه وروزي. زموږ ټولنه چې ده دا چون کلتوري ټولنه سنتي ټولنه ده، دې کې د نیو نیکه رول باید د کورنۍ د مینځ نه ووځي. دلته نیو نیکه چې د خپل ارزښت په خپله د لاسه ورکوي، هغه دا دی چې مثلا یو ماشوم ډېره وړه جزوي تېروتنه کوي، هغه نیو نیکه پکې مداخله
داخله کوي
نه پریدي چې مور او پلار هغه تک چوکاټو کېني. دویمه خبره دا ده چې دغه ماشومان چې په دغه حالتونو کې دي پلار دې د مور ارزښت نه وړي او مور دې د پلار ارزښت نه وړي. مثلا دا د پلار کار دی ورشه پلار نه دې پوښتنه وکړه ورشه مور ته یې دسې ووایه نه یا مور دې دسې کړي دي دا ستا د مور د لاسه. دا ډول ماشومان چې دي دا جابر ظالم راځي د بل چا نفرت بیا د بل چا نفرت نه بیا بېلې خبرې ته ځو خو د خپل ځان نه هم نفرت راځي. بل دا دی چې موږ اکثره وخت کې ځینې خلک چې پوښتنې لري کورنۍ ورته غوږ نه نیسي
یعنی اهمیت نه ورکوي.
نو معلمین به څه کوي د چا استعداد د عمدن له امله رشد نه دی کړی نو دا بیا مرته غبي لوچکا
لوفلایقه نه پوهیږي
ولی یو نه پوهیږي. دا غستونځي دي چې کورنۍ معلمین او ټول برته متوجي شي چې ماشوم ولی هر ورځ تغییر کوي ولی ناکام شو د ولی علت پیدا شي. موږ د ولی علت شي ډوډۍ کې کم بوته پیسې دې نشته دا د نشته خوب کې بس دا کنځلې ورته کوم
دومره مصرف در باندې کوم ولی ته نه
پیږي ولی دوی په دې نه پیږي چې انسان دوه قسمه خوړو ته ضرورت لري یو جسمانی خوړو ته یو اروایی خوړو ته. جسمانی خوړداري چې خچر غو خوب پلاو خوري خو ډوډۍ خوري ولی دانش کولی چې ماشوم په اروایی لحاظ باندې تغذی کی د اروایی لحاظ تغذی چې داغه د احساساتو درکول یا داغه احساسات پیدا کول او داغه د احساساتو حل پیدا کول د رواني دغه خوړه دي
چې دا باید اهمیت ورکړي د
کری دغه باندې وزن وشنه کوي یو هغه چې د بل چا په واینا باندې ځان وشنه کوي. اوله کټګوري چې یعنی په خپل فکری لحاظ باندې چې په خپل ځان سره فیصله کړی چې دا ځان وشنه وکړي د دې خلکو درمل نه ډیر سخت ده ځکه د دوی مونډل ډیر سختي که خیال کړي دا ځان وشنه پټي رامنځته کیږي
او دا خلک ډیر رازدار مې یعنی چا سره خپل راز نه شریکوي
نه شریکوي. دا خلک ډیر د بدلی د فکر کوي کزه دا راز وایم
څوک را باندې خبر نشي یا مخه ونه نیسي چې ځان وشنه
ول دا پیدا کیږي مختلف علامې لري یو دم د په شخصیت کې بدلون راځي. دا خلک ځانتکیږي وازیواله اختیاري کونج تکیږي یو ناڅاپي بدلون د رواني ستونزو سره تړاو لري. ما یو لک پیژاند اغل وې ګیره درلودله ولی اغه دوه ورځې مخکې ګیره وخرېله بریتي وخرېله نوی کالی به یو سل هره ورځې مګر څلورم پنځم ورځ وروسته اغه لک د شپې نه ځان جوړ نه کوم سار مړو.
تاسو ویل چې د دوی پیژندل سخت
دي
کچیر ته یو څوک امدا شیبه تاندې څنګه خبرونه ته اوس ناشته او کله په زړه کې ګرځېدل چې ځان وژني ته به څه ورته وایي چې دغه
څه ورته دا وایم چې هر ستونزه چې ده د یوازې د دننه ده کدی مسلمان وي تبیر چې مسلمان دی د انبیاء علی السلام کیسی ولولي
چې هغه څومره تکلیف نه ګاللی
ادم علی السلام وګوره د دنیا را گزارک پیغمبر اسلام وګوره چې د منګوي چې رحمت العالمین دی د ټول عالم انسانیت ته رحمت دی دا غسونځي وګوره یوسف علی السلام وګوره په څه بدبختی باندې ده د ژوند زندگی خود علی السلام لوط علی السلام وګوره ابراهیم علی السلام وګوره
چې ورته گزارک
نوح علی السلام وګوره آی هغه خودکشي باندې نه پویدل که دوی دا دلیل لوري چې هغه ته خدای د مشورې ورکولي نو خود خدای کتاب خو تاسو رم دی کنه دا مغه خدای په کتاب کې ستاره پر ځان وژنه چي ده دوزخ دی
صحیح. او هغه اسلامي خبر ده دا وایي څوک چې ځان وژنه کوي هغه په تل کې هغه پورې ځان
تل برابر دی په دوزخ کې دی دا هیڅ کله جنت نه شي راتللی دا زما فیصله نه ده دا هغه پیغمبر اسلام چې مونږ ایمان راوړې مونږ مسلمانانو دا په لار باندې سو دا فیصله ده.
ډاکټر صاحب تاسو نه ډیر مننه او ډیره ښه خبرې مو کړې خوشاله اوسئ. دوستانو دغه د مرکم واوریدل د ډاکټر زاخیلوال په څیر د نړۍ نور ګنشمیر متخصصین هم وایي چې زلمکی او ځوانان ډیر احساساتي وي زر غصه کیږي ناهیلی کیږي په بیړه تصمیم نیسي او کله ناکله خو آن خودکشي او ځانوژنه کوي. د دغه ماهرانو له نظر زلمکی او ځوانان باید وڅارل شي مینا او گزاره ورسره وشي یوازې د پرې نه خودل شي او د هغو ملګرو لټولې دي هم ساتي چې دوی ځانوژلو تلمسوي. ژوند د خدای تعالی لخوا انسان ته ورکل شوی یو لوی ډالۍ ده چې باید قدر یې وشي. تاندې څنګه پام دې ځای پای ته رسو تر بیا مو الله مې